السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پایل په خبرونو باندې وکړو په ترکیه او سوریه کې نن د سار وختي زلزلې د مړو شو شمیر 200 ته پورته شو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولیس نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز وو 912 تنه د ترکی او نګدی 300 د سوریه لوري ته مړ شوې دي د ریاکټر په کچا و اشاریه اته درجه زلزلې د دوشنبه په سار وختي د ترکی جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځه سیمه زپلیده په سوریه کې د دولت او مخالفو تر کنټرول لاندې سیمو نه لا هم د مرګ جوبلې نوې شمیرې په خبرېدو دي د ترکیه درنه د چارواکو په خبره نګدي 2800 ټیمونه د زلزلې زپلو د پلاتون او ژغورنې پر چارو بوخت دي په همدې حال کې د سیمې او نړۍ لزګونه هیوادونو له زلزلې زپلو سره د مرستې او حالت د ژغورنې روانو عملیاتو ته د وردانګلو خبره کړې ده اروپایي ټولنې ویلي د دوی د پلاتون او ژغورنې لس ټیمونه ترکیه ته روان شوې دي د اروپایي ټولنې کمشنر جوزف بوریل ویلي په دغه کې د بلغاریا کرواشیا چک جمهوریت فرانسې یونان هالند پولند رومانیا ایتالیا او هنګری هیوادونو ژغورندلې شامل دیم طالب چارواکو منلی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلی دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل د هغې اطلاع له مخې چې دوی ته ورسېدلی دوی د یوې روزنې لپاره یا ټریننګ لپاره د یوې اونۍ په مخه تللي او بیرته راګرځي العربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو او د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي دي تر خوا د سما په نوم یو پاکستاني ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړی خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم د متحده عربي اماراتو په دې اړه څه ویلي دي ازادي رادیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی هم دا اونۍ موسکو ته ځي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبه پورز ویلي ګروسی به د اوکراین د زاپوروژیا اټومي بټۍ شاوخوا د یو خوندي زوند رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړي ریابکوف ویلي موسکو په دې تړاو ژور او مسلکی خبرو باندې باور لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله څو ځله پر زاپوروژیا اټومي بټۍ توغندي وشتل شوې چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي اندېښنې پاره ولیدې اسرائیلی ځواکونو د لویدیځ غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطینی وسلوال وژلې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د امنیتي چارواکو په حواله ویلي د غبرید نن دوشنبه شوې ده اسرائیلی چارواکو ویلي برید د هغو مشکوکو کسانو د نیولو پر مال شوې پر اسرائیل او روسي ناکامه حمله کې پلاس لرلو تورن دي اسرائیل د وژل شو دوه تنه د حماس ډلې غړي یاد کړي د فلسطین روغتي چارواکو برید کې یوازې د دریو تنو د ټپي کېدو پخلای کړي دي لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولوله ور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شو کسانو شمیر 200 تنو ته پورته شو دا مو د سر موجود په دې اړه به تاسو ته ورستي جزئیات درکړو د طالبانو حکومت منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی واد وتلی
د طالب مخکې مختلف شیدل دادی چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر ګرځي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ځینې عام افغانان له حمله ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي
لکه څنګه ښکاری ځینې ځای کې خلک اختطاف کیږي او امنیت نشته غلاو کیږي دې امنیت لپاره سره لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي خلک لږ زر تشویش دې نه اینه کوي خو
په دې معنی مې کې به 25 دقیقې ژوندې خبرونه او بحث ترته ولرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن دوشنبه سار وختي په ترکیه او سوریه کې یوې زورورې زلزلې سلګونه کسان مړ کړي او زرګونه نورې ټپيان کړي دي ګڼو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د ترکیه او سوریه له خلکو سره خواخوږي خودلی او د همکاریو ډاډ ورکړی دی اسد الله لودین د دغه مرګونی پیښې ورستي جزئیات راټول کړي او سره شریکوي مهرباني
مننه سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته د ترکی او سوریه د نن سهار وختي زلزلې ورستې شمیره لا هم کرا نه دی ځکه چې هیڅ اته کرا څرک نه لګیږي شیبه په شیبه د زلزلې د زیانونو کچه زیاتیږي او د مرګ ژوبل شمیره هم په ډیرې دودي تر اوسه په دغه زلزلہ کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې شوی او د سوریه په شمال ختیځ کې چې تر ډیره د دواړو هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو سرحدي سیمه ده د 1200 کسانو مړینه تایید شوې ده چې تر ټولو ډیر شمیر کسان یعنی 900 کسان د ترکیه لوري ته مړ شوي دي او نږدې 300 نور کسان په سوریه کې مړ شوي. البته راپورونه دا هم وایي چې له زلزلې وروسته د ورځې په تراس کې غرمه مهال د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي چې شدت هم د ریختر په اندازه 1.15 یا 1.8 خودل شوی دی. البته فقط څو درجه یا 2.8 ول هغه ټکانونه چې نن سهار وشول بیلابیلو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د مرستو لپاره ټټر وهلې دی. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی د بیلابیلو هیوادونو لاس ټیمونه چې د ژغورنې او پلټنې په چارو کې به برخه اخلي ترکیه ته روان شوی دی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې شاوخوا 15 هیوادونو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د زلزلې مرکز چې وو د ترکیه په ختیځ کې غازی عینتاب ښار کې وو او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 1.8 درجه زلزلې دغلته دومره زیان رامنځته کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه ډول مرګونې زلزله او د زلزلې دومره مرګونې ټکانونه کم تر کمه په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې په ترکیه کې ساری نه لري. باید ووایم چې د ژغورنې سلګونه ټیمونه په کار لګیا دي تر څو د سلګونه نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې شوي کسان راوباسي. په راپورونو کې ویل شوي چې په ترکیه، سوریه او د لبنان په ځینو برخو کې چې د ساحت نږدې پرته وي لزګونه حتی سلګونه ودانۍ نړیدلې دي او داسې ویرشته چې تر لاندې به ګڼ کسان گیر پاتې وي. خو وروسته به معلومه شي چې د مرګ ژوبل شمیره دقیقا څومره ده. خو داسې اټکل دی چې ممکن د نن ورځې تر پایه حتی تر سبا بل ورځو ته د عملیاتو چارې دوام پیدا کړي ځکه ورانای ډیر دی او لکه څنګه چې ویل شوي 2800 ټیمونه همدا مهال په ترکیه کې او د غراس په نورو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو بوخت دي.
ډیره مننه کوم اسدالله لودینو چې د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. که څه هم چې امار او مرګ ژوبلو شمېر تر اوسه پورې کار نه دی خو راپورونه وایي چې د مړو شو کسانو شمېر په دواړو هیوادونو کې 1200 ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:59 او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو د خبرونو لخبریدو وروسته طالب چارواکي وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به معلومات وکړي. ال عربی ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ځینو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي عربستان د یوې اونۍ لپاره خپل کارکونکي له افغانستان ویستلي او نور سفارتونو د خپل فعالیت د بندېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړی. جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورٹ کې
طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکي د یوې اونۍ لپاره د هیوا د وتلی دي. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
دغه اطلاع مخکې مختار شیدل دا دي چې د دې یو ټریډنګ د پر دی هفتې لپاره تللی دي کارکونکي او به تر هغه دي د دې هفتې لپاره.
العربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځنی ولیدو هیوادونو د امنیتي ستونزو لامل په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو د سفارت د تړل کې دوه خبر هم ورکړ. خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحده عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2020 کال د اگست ل 15 وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحد عربی امارات، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالا هدف یې د اروپایي ټولنې استازولۍ ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدی په اړه وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د روسیه او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګی برید وشو. هغه څه چې لامله یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوې. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم لا هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربیره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د هر بل وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت ښه شوی او باید د طالبانو د ځواکونو ستاینه وشي، خو ځینو عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویلي چې لا هم ځانمرګي بریدونه، چاودنې او هدفي وژنې کېږي. د سړي تښتونې او غلاو پېښې ډېرې شوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه باندې دا جزئیات واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل او ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړي، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللې.
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کیږي او امنیت نشته، غلاو کیږي. دې امنیت لپاره سره لږ هم کوشش وکړي، لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش دې نه عین کوي. خو
د بلخ اوسیدونکو منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوي ډېرې شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د ذبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پیښې او وسله والې غلاوې کیږي. په تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یو مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کیږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان آصف وزیر ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلی کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 13 سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور بیا تیر ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ ډیری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر مؤسسې دې تاړي شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوال پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنی شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر 10 پورې 11 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خبرې دوه مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه اداله حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په 13 دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسی کې له محدودیت سره مخامخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګي است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اول کې بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالې بشیر وورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د هغه ساړه ژمي په باب لیکنه خبره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. واشنگتن پوسټ په پیل کې د 2.5 کلنې فرزانی یادونه کړې چې کابل کې دوی لونې د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او ځامن یې په دې سړو ورځو کې له کثافت دانیو د سون لپاره خاص ټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې داسې ژوند به ولري. خاوند یې بیکاره دی خو د یوې مور په توګه له دې ځوریږي چې خپل ماشومان په دغه سی بدو سړو کې د باندې لیږي ځکه بل چاره نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه سژنې ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر کښته وي او تر اوسه شاوخوا 180 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام ارقامو ته کتنه سوي چې وایي روان ژمی په افغانستان کې نږدې 60 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نخوندیتوب له استراري وضعیت سره مخامخ دي. ورسپانه وايي ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د شوزو او جنو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو موسسو په افغانستان کې یا د خپل فعالیتونو یو برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. لدې سره په دې ژمي کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې شوې. د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر مړینه لیکنه خپره کړې چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال د پاکستان واکمن وو. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله راغلي چې مشرف د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان واکمن وو. د هغه واکمنۍ داسې وخت کې وه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حمله وسوې او په هغو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دخیل ګڼل سوی و چې هغه وخت په افغانستان کې طالبانو په ناور کړی و. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر لسم کال په 2001 کال کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. کله چې د طالبانو واکمنی په 2001 کال کې و پرځول سو، پاکستان په افغانستان کې چې په وچې پوری ایثار دی د بهرنۍ ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهم رول درلود. د ورځپاڼې په لیکنه مشرف په خوا د کوماندو ځواکونو غړی و، داسې وخت د کودتا په نتیجه کې د پاکستان واکمن سو چې ورسره دغه هیواد نور هم په کړکیچ کې راګیر سو.
ازادي رادیو ته غواګی است. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په د سرویر چې د شپې له خوا په 12 پګنې منځنۍ څپه اوري په لندو څپو هم د ورځې له خوا خبريږي او په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ د خبرونه اوریدلای شي. اوس به ورشو کندهار ته. هلته د پهلوانۍ یا غیکنیونی سیالي شوې دي چې جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالي کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنی سیالي د شنبه په ورځ پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړي چمن او کوټي څخه د غیژنوینی 300 پهلوانانو ګډون کړی وو. د غیژنوینی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوب لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړي لوبغالي ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
ځنداور پهلوان یم. یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمرد کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپته دوغنه بد دي د کلب نور خو تماشیا کسان په زرهاو دي او دا زمر لوبه ده تقریبا د سلو کال سره زمر د پلار او د نیکه صدا مشته دا مروسه پاته سوی ده
زما نوم چې دی عبدالرزاق پهلوان دی او دی ته د افغانستان او د پاکستان سره پهلوانان غلي دي مر خپل د کوټ سره غلي یو
د غیژنونی د غسیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو او همدارز د کوټ او چمن سلګونه نندارچان هم راغلی و د یادې لوبي مینوال وای غیژنونه د یوالي لوبه داو باید په منظم ډول سیالي جوړ شي
حکومت باید د پارکونو ته جوړ کړي چې خوندور شمنیان ولري او همکاري ورسره وکړي کلبو کې
بلخوا د کندهار د سپورت او بدني روزنی مسولان وای د غیژنولو سیالي ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوي خو په تیر وخت کې د نامنو او نور ستونزو لامل د لوبه پیکه سوي و د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورت او بدني روزنی ریاست ویان نذیر احمد نوری وای د دوی د حکومت ل راته ګورسته د دی لوب لپاره حڅی زیات سی وی
اندغه سره چې سالی ل کداغه چې موجود کړي وې دغه سالی لا هم پراتلونګي کې د زون پکا چ جوړو او پراتلونګي کې د هیواد پکا چ دغه سره چې سالی جوړو د زایو غشتنه او پاینومینه کې هم زاینه ور کړی دی او هم دغه نلیم دغه میدانونه هم ورته آماده کړی دی
غیژنونه یو دودیزه او نانوی لوب د چې تر ډیره د افغانستان په جنوبی سیمو کې مینوالري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ازادی راژیو تا اغواگی از ترلندی ده میورست بعد تاسو پیغامونه در تخبار کو
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد الروب د بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مسولینو څخه غواړو چې د چمتال ولسوالی خصوصا د نوښار منطقې ته توجه وکړي چې موږ سړکان داسې سوي دي چې یو مریض پیښ نه مریض سره یو ډاکټر پورې نه سره سوالی په خاطر د دې چې نه زرنج لایسي نه موټر لایسي چې باران وشي ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخ یو باید موږ ته توجه وشي یعنی دی آیاتان که رازیم را دیسه دا منطقه دی وگوری چه داسی یو تکلیپون و مشکلاتون را پیشتی چه دا فیلان وز که موتر زی پر اخواه بندی آقا ولادی چه منطقه وچه نیسی تلای نیسی و سلام
باسی تسلام رادی آزادی تسلام خدایم کامیاب و سرخوی ولاره زی و متخواهش دگروالیم نوم آیات الله دیه دو کال کی چې د موږ د تخاوت ماشه نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیره شي خو سی مشکلات سره مخامخ وي پنځه اویا کلن سړی یم څلوېښت کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی نه مې چور کړی نه مې چپول کړی نه مې څوک وژلي دي دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی د دوه کاله کې دی د موږ د تقاوت معاش نه کوي
السلام علیکم زه د هلمند د سنگین ولسوالۍ سره د سرپاړي ته کیم زما د امیرالمؤمنین څخه او د مولا یعقوب صاحب څخه او د صدر صاحب څخه دا هیله ده چې زما د مایوینې پیسې دې راکړي له نور ماشینه پاتې دي دا د شپږ میاشتې پورې دغه دې راکړي او دا د موسو د کارکوونکو د مشرانو څخه مداخله ده د موسو مشران دې راکړي خپل دې دوی وګرځي خپل دې دغه مور مسکین ولکنه کې دا ملکان چې دې خپل قربان خپل خیر خلاص کې ځای وي د خور د غریب په کیسه کې نه دي زه خپل پر څوم آی به ما تکات ولا کړې چې د لیکو دانه وکړي زور می درلو د زور چې می ور وي ساته وی ول دا نه چي دا په ور پسې کا نو د خدای د پاره موږ نه د بزګری نه د پښتګری د هیوی لای نه نو یو باید د زموږ غمی څوک وخوري د زموږ د ماجبین ماشین را کی او سلام ته احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 40 22 11 سلروشت دو سو یو شمیر بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس سلروشت دو سو یو
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کیږي. مخکې لدې چې تاسو ته د خبرونو مهم لنډیز ووایم، یادونه کوم چې تر لنډو خبرونو وروسته د ازادي رادیو 15 دقیقې ژوندۍ بحث د نوري اس نوري په قربتوب پیلېږي. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته. په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1200 ته پورته شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیه او نږدې 3000 د سوریې لوري ته مړه شوي. ډیریکټر په کچه 8.8 درجې زلزلې د دوشنبې په سهار وختي د ترکیې جنوب ختیځ او د سوریې شمال ختیځ سیمه وځپله. همدارنګه په قبرص او لبنان کې هم د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. ویره شته چې ګڼ نور کسان لا هم د خاورو لاندې وي او په دې سره د مرګ ژوبل شمیر لا پسې زیات شي. طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دې هیواد وتلی دي. دا وروسته له هغه چې العربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو دوی ته د یوې اطلاع په اساس باندې د یوې اونۍ لپاره د ټریننګ په خاطر له افغانستان وتلی او بیرته راګرځي. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ د راپورونو په اساس په افغانستان کې شاوخوا 93% غیر دولتي بنسټونو خپل کارونه په بشپړ یا قسمي توګه باندې درولې دي. دا ورسله هغه چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او نجونو د تعلیم او کار مخه ونیوله. په تیره بیا په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو د کار په وړاندې بندیز ولګاو. د یونان ساحلي ساتونکي وایي د دریو میاشمانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي ورسله هغه مړه شول چې کښتۍ یې پرون د اژیا سمندرګي په جنوب شرقي کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه شوه. او اسرایلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یوه کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحثمو زنوري اس نوري هر کله کوم. د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د فیرې کرن ډیکر د تیرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلي و چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې طالبانو کې د وقته مختلف مرجی دی او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوال ټولنې ګډ هدف ته رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې خزی او نجونو پریږدي چې لخپلو بشپړو حقونو څخه برخمن شي. تر دې مخکې د میډیز یوش د الویډیز یوش مېر نور چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې هم دا موضوع څېړو. کاساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي، په دې برخه کې بې صلاحیت دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تېره له کوم ځواک سره تعامل وکړي. او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت تفتیش په خوانی رئیس او د لوینینګ راهر د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زیز موږ میلمان دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. لومړی به د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. آیا دغه خبره چې د لویدیز یو شمیر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یو خل نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ستاسې خاطر کریم جی درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې که د حکومت یا نظام اګانې ته وګورو، د دې نظام رهبری په قندهار کې ده، د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځای صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرا یې کړي. هغه قوت چې په کابل کې میشته ده د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبرۍ احکام تطبیق کړي او په هغې پسې لاړ شي، تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د یو شمېر هېوادونو یا ملګرو ملتونو د مسؤلینو غوښتنې دي. حقیقت په دغسې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسې که د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه ټکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډیر مظلوم دي. انصاری صاحب
د ټکر موضوع نه ده، دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د ټکر مسله د نظریات ټکر وخوړو،
انصاری صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه. تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د دغه حکومت د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي، آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړ شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغې حقا او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاضل مسان قران کې تسجیل کړي او را لېږلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغې اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقې حق، دغه چې د پاغوی باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغوی ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکاناتو
تشکیل
د حکومت له اساسي دندو دي.
اما انصاري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله اما انصاري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
بله دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره چې تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي د په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسېره شوی. اباستانګزی په لوګر کې وی غونډه ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتر ده چې باید له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې بس بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مثلا مشر نثار احمد کریمزی تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. که لومړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړه ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملی کړي. کچېره دغه د اجرایوي زواک ډیر مسولین له دغه پریکړه سره په مخالفت کې وي او سره ناراض وي لکه څنګه چې مختلف لور موږ دغه غونه اوریدلې دي نو څه فکر کوي چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د تعلیم او د خزو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات تاسو ته ورې صاحب او انصاري صاحب او نور اوریدونکو مشرانو همزولو ته. نور صاحب محترم تاسو د پښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو ترمنځ او بیا د فرمان د صدور یو مرجع به ټولو ته واجب تطبیق دغه پښتنه د طالب سره طالب دغه موجوده طالب تمثيل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین او یو فرمان دغه شي او دې په ټول ملت باندې ماغه سي تطبیق کوي. کولی په موجوده د طالب ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره په مل عمر په مشرۍ تیره شو دا غوړ ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي نو یو دانچا یا یو وجود لرلو دا ماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولې دا موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موږ وینو دا یو پروتوکولي یو قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالات او د وضعیت د مجبوریتونو نه دغه یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ د لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې دغه یو نظر وي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګیږي.
بل کرمزه صاحب خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي. نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړی حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کیږي. په تیر د افغان جنو او خزو حقونو ته د تعلیم په برخه کې د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې ورسېو کې ملګرو ملتونو چارواکو کړی دي پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لار نشته لدې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدل کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تا مول کړی دی که خبره داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دی؟ ورشي قندهار ته کندهار کې د مولا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوی سره لکتنې ډډه کړې دی. اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
یعنی دا زما نظر دی چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړلو دغه پریکړه وکړه لبرته د دې د طبي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې دغه وشي وضاحت یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی دا فرمان د داسې مرجع نه صادر شوی چې هغه ته خپل نړۍ لاس چې طالبو مطالعه سره ځای نه لري یو څه مو د مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره دا یو مجلس کې باس کې د پښتنو مکو وکړه چې تاسو د ملا هبت لا خپل لیدل او مل دیدل خو چې لږ مراتب خو په دې خانه شو چې نه ما تمځالې دلې نو دا خپل د ملا هبت لا لیدنا یاد طالبان لا ترسه هغه کوم دې په سخت بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نشي کول ځکه د دې دوه غټي عمده وجه دي یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري دویم وجه دا ده چې دوی فکری تربیه نه لري دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
کریم صاحب نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو د دوهې له تړون وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی خپل هغه ژمنې چې کړې دي هغه عملي کړي خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوال ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازی دي یعنی په دې معنی په ټکر کې نه دي یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي ډاکټره سي انجینر سي او همداشن په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي آیا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او کله اسلامي شریعت اسلامي هوادونو کې خومنګ وینو چې ټول آزاد دي هر فرد خپل حقونه لري
ولې سب محترم هم دې نقطې ته راتللم چې دغه د باور خبره چې تاسو کوله چې اوس د دوی دغه مرجع نه د معلومه د خبرې اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاوند پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکي په خپل د دې طالب ساختار نه د پکې جرګشت د مشرانو جرګه نه پکې ولسی جرګشت د چې سره سره د ملت راپاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی په ارت کې د کابل چې کوم چارواکي ناشتي هغه یو د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوه یا د تجدید نظر یو دغه کی دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکافدي کوي ملت پر آزاد کې ناراضه هغه باید تطبیق شي زه د نړیوالو مننه کوم تشکر دي کوم چې ما سره د تشکر یو خاص نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د باڅ د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالک خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو ما دا یو تخنیکی ورکو د چې څوک په نړۍ باندې ځان پر رسمیت پیژنې دغه دغه موارد کې احتیاط وکا په دغه معنی د نړۍ دغه کې خفقېږي په تا باور د منځزي
مننه
ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د فارای یو سیاسي سمبول ګرځولې ده چې دوی غواړي چې په تعلیم باندې د ملت سره په جفا باندې دوی د نړۍ د مشروعیت واغستي واخلي کله نړۍ ته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکړي
مننه کریم زای صاحب مننه کریم زای صاحب انصاری صاحب تاسو ته درجو آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د خزو د زده کړې له موضوع څخه تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساسا میخې د ماسسم وی او ولسره مو سروکار دی آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي موږ باید افغانستان د خلکو ارزښتونو د خلکو کلتور د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلتا د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام لبعثتا تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي الهي احکام هغه څه دي چې د هغه په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولای او نه هم درې دي چې نه اسلام اجازه ورکړي نه اسلامي ټولنه موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهي حکم دی ذکره او لوست الهي حکم دی چې د پیغمبر علی السلام د فار لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیاتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ول ولا او هلته په همدغه پنځه آیاتونو په پای کې لوستل شوی ول شوی چې علم الانسان ما لم يعلم
انصاری صاحب دا خود درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خود درسته ده هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبرې ته چې ولې دغه نه تطبیقیږي هغه چې تاسو وایئ چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي که هغه رسمي ادرسونه دي که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کیږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران میرمنې وې، د هغوی د دروازو د پیرداران او د تلاشي مسؤلین اته میرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو بانډو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوی وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یو طرحه برابر کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تللې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري چې سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید د افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق کړي.
مننه انصاری صاحب. کرینځي صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبر هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمیر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي او ډېر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنکړي چپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یو خل نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او که به دا نور هم ژور شي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ او تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې چې په رسمي بڼه باندې دغه اعلان ته به لانې سپارل شوی چې موږ مخص کو خو د دوو مرده چې صدر محمد په نامه باندې کوم د دوی
صدر ابراهيم bale
او صدر ابراهيم یو جهادي قومندان د دوی د طالبانو قومندان او هغه د شورا بشر کړي د سرڅنګ کې لوي تشکیل لري
چې دوی اوس دغه فلټر روان کړی دی چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري او د امیرالمؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونې کېږي، دغه د دې خپل صفوفو نه کناره کې او سرنوشت یې ورته معلومې کړي. یو خو دغه موضوع بېخي جوته، او بله خبره په داخل چې د دوی په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي، دا چې پټه خبره نه ده، دا خصوصي مجالس خبره نه ده، دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه ستانزي مجلس چې په لوګار کې واضح ویلې چې په رهبري پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان منتظر کوي، الهي نه مشتبا کېدی شي، مشاورې تیرستې شي، حالات تیرستې شي، داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کومې نړیوالو کانفرنس کې کړي دي، یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی چې سلمي د بل نظر چې تاسو وګوري، د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتبه روان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو ته نه څه زور ورکوي، دا د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي دا خلک د کمی مرجع د خواله چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی، خو متاسفانه نړیوالو اگر سره کړی دی په کابل فشار دی، کابل موضوع زه نه دی، د موضوع زه قندار دی.
مننه کریم زای صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همدا شپه د ټلیفون لار سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو، که هغه مهمه تبصره د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې، که یو څو تبصره ولولې اوریدونکو ته خبر شي مهرباني.
بله نورې صاحب، فهیمالله وردګ لیکلي په هغو سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهنې دروازې خلاصې کړي؟ سنجي په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتي، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي موسسات او نه دولتي موسسات د ښځو په مطلع شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واک نه لري. بله دوی سره.
بله اجمل تورمان، مننه چې د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو نظرونه په فیسبوک پانه کې څرګند کړي وو. د مو ولستل د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، تاسو ته درځو د څو دقیقې واځي پاتې دي، کله راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات دغه غوښتنه کوي، د افغانستان ولس هم دغه غوښتنه لري، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوانی میاشت وروسته چې بیرت نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي، باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب پړې لري هغه بهانه د الکانو د فار هم دي، هغه هم د ځوانان چې خوانځيو یا پانتونونو کې زده کړې کوي، هغه نصاب لولي چې دوی د انجونو د فار بهانه نيسي، که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجونو او د الکانو پانتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیرانی شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خدا بانه هم نه شي توجیه کېده، ځکه د نجونو ښوونځي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام اوسني چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري، او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نوې وادي لومړی تر دولسم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمينه مساعده کړي، شرایط ورته مساعده کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دې وکاله او هوساینه شرایط، او هم پر اطلنټیک د خ او بایفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس پکار شي، او هغه مرمنې چې کندې دي یتیمان لري هغوی لپاره هم د کار او زیار زمینې مساعد شي، یا هغه چې بېوزلې دي کلي او ښارونه یې ستونزې لري، په کورنۍ ستونزې لري، هغوی د خپلو ستونزو د حل لپاره د بی بی عائشې صدیقې او بی بی خدیجې په پل پل کې
مننه کور ودان
او هم د کار او زیار او سوداګرۍ لارې ورته مساعد.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 15 دقیقې د ازادي رادیو بحث کې مور سره ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.